کرده شما در شما.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پرې دوه خبري مجلې درته خبريږي چې لومړی خبري مجله مو پښتو ده او زه قاسم سلام علي در امین کاکړ په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې د افغانستان په ارتباط بیلابیل خبرونه او راپورونه لرو. د راپورونو د سرموزو مداده چې امریکایي سناتور جان مکین وای په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پریښودل لوی ستونزه زیږوي. ښاغلی مکین د خبرنن کابل ته په یو سفر کې وکړه. د غرض د میدان وردګو د جلریز د وروستیو نامنې په ارتباط هم درته بشپړ معلومات په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکی محمد معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان ولسي جرګې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه مرتب وضاحت ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکې د نړیوال ثبات د یقیني کولو لپاره مهمې دي. بشپړه خبرونه. محمد معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې ښاغلی ستانکزی باید د نصاب له مخې 308 ته تایید رایه ګټلې وای، خو یوازې 48 وکیلانو مثبت رایه ورکړي. محمد معصوم ستانکزی ونتوانید چې د ولسي جرګې د وکیلانو باور خپل کړي. د افغانستان له جمهور رئیس غواړو چې ډیر ژر یو بل کس د دفاع وزارت لپاره کاندید کړي. معصوم ستانکزی چې له څو اونیو راهیسې د دفاع وزارت سرپرستی کوله، نن یې په ولسي جرګه کې خپل کاري پلانونه بیان کړل. وروسته ښاغلی ستانکزی ته د رایې ورکولو لپاره صندوقونه کښېښودل سول. ولسي جرګې په داسې حال کې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی ته د تایید رایه ورنه کړه چې تل د دفاع وزیر د نشتوالي پر سر انتقادونه سوي او د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو یو لامل بلل سوي دي. د افغانستان ولسی جرګې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وروستي پیښې په اړه ورته وضاحت ورکړي. ولسی جرګې وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې طالبانو په دغه ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز پولیس په بېرحمۍ ووژل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د وسلوالو مخالفینو لخوا د سیمه ییزو پولیسو وژنه وغندله او د دغې جرګې له دفاعي او کورني امنیت کمیسیونونو څخه یې وغوښتل چې دا پیښه وڅېړي. د ولسی جرګې یو شمېر استازیو دا پیښه د ملي یووالي پر وړاندې یوه توطیه او سیاسي جګړه وبلله. یو لوړ پوړی امریکایي سناتور جان مکین وایي که څه هم افغان پوځیانو ښه پرمختګ کړی، خو لا هم د بهرنیو پوځیانو حضور ته سخته اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی مکین نن په یوه کنفرانس کې ویلي که افغان پوځیان په جګړو کې برلاسه دي، خو مخالفینو هم ثابته کړې چې بیلابیلې سیمې ان مرکز کابل هم خپل هدف ګرځولای سي. سناتور مکین وویل که بهرني پوځیان یوازې په سفارتونو پورې محدود سي، ستاسو لاسته راوړنې به له جدي خطر سره مخامخ سي.
It is clear that certainly under the present conditions
دا واضح ده چې په اوس وخت کې مکمله وتل او یا په سفارتونو باندې د ماموریتونو محدودول به هغه څه چې موږ لاسته راوړی دي په یو جدي خطر کې واچوي. د امریکا د لوړ پوړی سناتور په داسې حال کې د طالبانو او اسلامي دولت لخوا د مخ پر زیاتېدو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي، خو افغان حکومت د افغان پوځ پر پیاوړتیا او ټینګار کړی دی. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې پر وسلوال مخالفینو باندې د افغان پوځیانو لخوا د وسلو د پلورلو په اړه ځینې معلومات ترلاسه کړي دي. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړ پوړي امنیتي منصوبین د افغان ځواکونو وسلې او مهمات پر وسلوالو مخالفینو باندې پلوري. د دغه شبکې نورو غړیو خبرداري ورکړه چې که حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره څه ونه کړي، ناامني به تر دې هم زیاته سي. اوس یو څو بهراني خبرونه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې رئیس یوکیا امانو ویلي چې که ایران همکاري وکړي د هغه تور په اړه د خپلو څېړنو نتیجه تر راتلونکي ډسمبر میاشتې پورې وړاندې کولای سي، چې وایي ایران په پټه اټومي وسلې جوړوي. ایران هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د اټومي بم جوړولو هڅې کوي، او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څېړونکو ته یې د اټومي تاسیساتو د کتلو اجازه نه ده ورکړې. امانو دا خبرې ایران ته له خپل سفره وروسته کړي دي. د له ایراني چارواکو سره د پوځي تاسیساتو د کتنې او له ایراني ساینس پوهانو سره د خبرو د اړتیا په اړه وکتل. د له خبرو داسې څرګندېده چې له ولسمشر حسن روحاني سره یې کتنې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د نړیوال ثبات د یقیني کولو لپاره مهمې دي. پوتین د جولای د څلورمې په مناسبت د تبریکۍ په پیغام کې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده، د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ویلي چې پر اختلافاتو سربیره د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په نړۍ کې د ثبات او امنیت یقیني کولو لپاره مهمې دي. د زیاته کړې چې امریکا او روسیه باید د دې دواړو هیوادونو د ګټو په پام کې نیولو سره د برابرۍ او احترام پر بنسټ مذاکرات وکړي. او په یونان کې سبا پر دې چې حکومت له اروپایي اتحادیه پر غوره شرایطو پور واخلي یا نوې رهبري وټاکي په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د یونان د صدر اعظم الکسیس سیپراس کین ارخي حکومت د ټول پښتني تر پیل څلورویشت ساعته مخکې پر ټولو سیاسي لاریونو او نظر پښتنو بندیز لګولې دي. صدر اعظم سیپراس ژمنه کړې چې په یونان کې تر شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د سپما په پلان کې نرمي راولي.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او نږدې اووه دقیقې سوې. په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې په دې اړه راپور لرو چې امریکایي سناتور جان مکین وایي په اوسني شرایطو کې د افغانستان یوازې پرېښودل لوی ستونزې رامنځته کولای سي.
I think the most serious mistake that the United States could make would be to have a calendar-based withdrawal. That would be a tragedy.
د شغلی مکین د څرګندونو جزئیات وروسته په خبرونه کې ورودلی سي. د ولسي جرګې غړو نن ویل چې امنیتي ادارو د میدان وردګو د جلریز په پیښه کې غفلت کړی دی او په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې ده. په بل راپور کې اوري چې ولسي جرګې نن معصوم ستانکزی د دفاع وزیر په توګه ونه منی، خو د جرګې ځینې غړي د نن ورځې پرېکړې ته په کومه سترګه ګوري.
واضح معلوم از دلیل ردش نمین بود که مسائل سیاسی و قومی بود، وی به خاطر مسلک و به خاطر خوب بودن و پاک بودن نبود.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. د همورو چې نن یو تن په هلمند کې د خپلې میرمنې د وژنې په تور د محکمې لخوا په اعدام محکوم سو.
شته محمد شاکر د سرګون زوی د ګل مسای د خپلې میرمنې عابدې د ګلولي د لور د عمدي قتل په تزه کې د فاشد مجازات یعنی اعدام په جزا محکوم سو.
که وخت پاته سو نور راپورونه هم سته را سره اوسئ. تاسو زموږ شغل ازادي رادیو اوري چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د افغان په سلا شهر پنځه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ دوله سو شپږ نوي څپو خبرونې لري. او که انټرنیټ ته سی بیا ازادي رادیو په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې په ژوندۍ بڼه اوریدلی سئ. رزوده خبرونه لمړی راپور ته امریکایي سناتور جان مکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې وای په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پرېښودل لوی ستونزې زیږولې سي. هغه د څرګندونې نن په کابل کې یو خبري غونډې کې وکړې او ټینګار وکړ چې که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پرېږدي دا به نه جبرانېدونکې تېروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پلان له مخې د 2018 میلادي کال تر پایه د امریکا پوځي ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماتیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال ختیځ کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ونه باسي.
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندیښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخوانی پروګرام له مخې د افغانستان پریښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښیي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي چې زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریځ له مخې به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی، وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پریښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړی شي. د یاد کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځي وطندوست ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوی دفاع وزیر چې کله کانګرس ته راغی د اعتماد رایې لپاره، هغې په معلومرنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رایې واخلي ویلي وو چې موږ به بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. له تیرو درو ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د پولیسو پر څو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسله توګه د دواړو غاړو ترمنځ نښتې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار سید شاه سقیم راپور ته.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي، خو سرتیری وایي له سقوط شویو نهو پوستو څخه یې درې بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې یې ټول طالبان شړلي او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والي ویان د تاولا خوګیاڼی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې دېرش تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې درې تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قومندانان هم شامل دي. خوګیاڼی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځان زیان وانه وړي. په دغو نښتو کې تر اوسه پورې 18 تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کیږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بی اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
به هم پر همدې موضوع تمکیږو. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې امنیتي ادارو د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې غفلت کړی او باید په جدي ډول پوښتنه ورڅخه وسي. وکیلانو د جرګې د آزاد بحث پر مهال د جلریز پر پیښې ډېرې خبرې وکړې او دا یوه سیاسي او د یووالي پر ضد توته وګڼله. د دفاع وزارت بیا وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي او لاسته راوړنې هم لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د محلي پولیسو وجلو ولسی جرګه په غوسه کړې او وایي له امنیتي مسؤلینو څخه باید د دې بې غورۍ په اړه جدي پوښتنه وشي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي په جلریز کې پر امنیتي ځواکونو وروستۍ حمله وغندله او یې ویل چې د کورنیو چارو او دفاع کمیسیونونه یې باید په جدي ډول وڅېړي. دی وایي د امنیتي ځواکونو غفلت په جدي توګه د پوښتنې وړ ده. د کورنی امنیت او دفاع کمیسیونونه دې دغه موضوع له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي او په جدي ډول دې وڅېړي. وسلوالو طالبانو تیره پنجشنبه له څو لورو په جلریز ولسوالۍ حمله وکړه او شاوخوا څلوېښت محلي پولیس یې ووژل. له دې پیښې وروسته د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق جلریز ته د عسکرو په ځنډ لیږلو انتقاد وکړ او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړو ویلي وو که حکومت په جلریز کې د طالبانو د جګړې مخه ونه نیسي ډېر ژر به د ولایت مرکز سقوط وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری بیا منی چې مخالفینو په جلریز کې په لوړه کچه حمله کړې وه خو زیاتوي چې دا مهال یې په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. په همدې حال کې د میدان وردګو والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو هغه دولس پوستې بیرته نیولې چې تاکتیکی شاتګ ترې کړی وو.
په خوشبختۍ سره چې دولس پوستو نه چې موږ په تاکتیکی شکل سره په شاتګ کړی وو دولس وړه پوستې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا نه ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ د کابل ولایت له غربي څنډې سره ګډه پوله لري او یو شمېر څېړونکي د دې ولسوالۍ ناامني حکومت ته د خطر یو زنګ بولي. دوی وایي حکومت باید د کابل د ګاونډیو ولایتونو امنیت خوندي کړي ځکه د دغو سیمو خراب وضعیت په مستقیمه توګه د کابل امنیت ګواښي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګوډ ګوډ نه د نامنویو راپورونه خپریږي د افغانستان ولسي جرګې نن دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی د دغه وزارت د وزیر په توګه ونمنئ. د دغه راپور جزئیات به خان محمد سیند راکړي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د روانو نامنویو په کمولو کې د دفاع د وزیر موجودیت مهم ګڼل کیږي خو د ولسي جرګې اکثرو غړو د خلکو او کارپوهانو د هیلو خلاف د دفاع کاندید وزیر رد کړ. د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته خپل کاري پلانونه تشریح کړل او وروسته ورته د رایو صندوق کې ښودل شو. د رایو نتیجې وښوده چې ښاغلي ستانکزی د رایو 50 جمع یو پوره نه کړه او ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزیر شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د رایو نتایج اعلان او له حکومت یې وغوښتل چې په لږه موده کې دی دغه پوست ته بل کس ور وپیژني.
محترم محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستم.
ښاغلی معصوم ستانکزی د څلور اتیا مثبت رای په خپلولو سره ونه توانید چې د جرګې د غړو باور ترلاسه کړي. له جمهور رئیس نه هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې د دفاع وزارت بل کس جرګې ته ور وپیژني.
د شنبې په ورځ د ولسي جرګې نصاب 214 او د جرګې له وصولو سره سم ښاغلي ستانکزی ته په کار وچې 101 مثبت رای خپلې کړې. معصوم ستانکزی په خاطر دې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس او د مخابراتو د وزیر په توګه دندې ترسره کړي او په دې وروستیو کې د جمهور رئیس غنی لخوا د دفاع د وزیر په حیث کاندید وو. د ولسی جرګې غړي د دفاع د وزارت کاندید ته د منفي رایو د ورکولو په اړه مختلف نظریات لري. ځینې وایي ستانکزی پوځي تخصص نه لري او د دې وزارت د سرپرست په توګه هم ونه توانید چې په وضعیت کې بدلون راولي. خو د جرګې ځینې غړي وایي چې له معصوم ستانکزی سره سیاسي او قومي چلند وشو. د جرګې غړي عبدالقادر زازی وویل
واضح معلوم از دلیل ردش نمین بود که مسائل
شکاره خبر ده در دلیل داو چنن سیاسی او قومی چلند وسو او پوه مسلک او تخصص په پام کې و ننیول سو.
د دفاع کاندید وزیر په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا ردیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې روانې دي. راپورونه وایي په دې نښتو کې دواړو لورو ته ځاني زیانونه اوړي او خلک په روانو شرایطو کې د دفاع د وزیر نشتوالی د اندېښنې وړ ګڼي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مولا زادر دو واوریدل چې پر وو بجو باندې خبرونه پیلوي د سهار تر وو بجو پرې دوام کوي. خو دمګړې د ازادي رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې او د غرض یو شمیر مدني فعالانو موندنې شي چې د امنیتي ځواکونو یو شمیر مشران د حکومت په مخالفینو خپلې وسلې پلوري. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې دا خبره سمه نه ده، ځکه چې د دوی په وینا هر سرتیری ته وسله د فورم په اساس ورکول کیږي او د خرڅولو امکان نشته. بیا هم یوسف خان ځدران په دې اړه راپور راکوي.
په داس حال کې چې تل د افغان امنیتي ځواکونو د وسلو او تجهیزاتو د کموالي په اړه شکایتونه کیږي، یو شمیر مدني فعالان وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د افغان ځواکونو وسله د دوی د یو شمیر مشرانو لخوا خرڅیږي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې غړو او یو شمیر مدني فعالانو د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې د نامنیو ولس له ستونزمن برخلیک سره مخ کړی دی. د یاد شبکې مرستیال سید میسم احسانی وایي چې امنیتي وضعیت له دې امله خراب شوی چې وسلوال مخالفین پرمختللي او درنې وسلې کاروي او ادعا کوي چې دا وسلې د امنیتي ځواکونو لخوا په مخالفینو پلورل کیږي.
هغه اطلاعات چې زموږ لاسته راغلي داسې ښکاروي چې د یو شمېر امنیتي ځواکونو د مشرانو له لوري د وسلوالو مخالفینو په لاس وسلې خرڅېږي. دا هغه څه دي چې موږ یې ژور اندېښمن کړي یو او په دې برخه کې موږ د روښانه ځواب او اقدام غوښتونکي یو.
نوموړی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره افغان ځواکونه په وخت اقدام نه کوي او زیاتوي چې د ولایتونو او مرکز ترمنځ د افغان ځواکونو په همغږۍ کې هم ستونزه شته. بلخوا د دې شبکې غړي او یو شمېر مدني فعالان وایي د هیواد د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافونو پر امنیت ناوړه اغېز کړی او هیڅ چارواکی ځان مسؤل نه ګڼي. د افغانستان د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو لخوا په مخالفینو د وسلو پلورل تبلیغات ګڼي او وایي دا موضوع کوم اساس نه لري. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي ریډیو ته وویل هر امنیتي مسؤول ته وسلې له ثبت وروسته ورکول کیږي او هر وخت د ورکېدو پوښتنه ترې کیدای شي.
دفاع په وزارت کې هر سرتیری ته چې ټوپک ورکړل شوی دی هغه د هغه شخصي مال نه دی چې په مخالفینو یې خرڅ کړي. کچېرې یو تفنګچا یا ټوپک ورکېږي د هغه نه پوښتنه کوي، څارنوالي پوښتنه ترنه کوي، حقوق ترنه پوښتنه کوي، محکمې ته معرفي کیږي، بندي کیږي، ورباندې توانیږي، هغه ته جزا ورکول کیږي. بنان دا خبرې چې موږ زموږ سرتیری وسلې خرڅي په مخالفینو باندې یا مخالفینو ته ورکړي دا بی اساسه ده او زه دا کاملا ردوم.
له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه د مدني فعالانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوال مخالفین تر بل هر وخت ډیر پیاوړي شوي او توانېدلي چې د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې پرمختګ وکړي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا مهال بېلابېلو وسلوالو ډلو ته چې په افغانستان کې فعالیت کوي ډېرې درنې وسلې په لاس ورغلي او وایي دا وسلې ډېر کله دوی په جګړو کې له افغان ځواکونو نیولې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د هلمند شاري محکمه یو کس د خپل میرمنې د قتل په جرم په یو علني محکمه کې په اعدام محکوم کړ. دغه محکمه د حاله مزمو شمکار محمد الیاس دایي خبروي.
تر دوه میاشتو وروسته قاتل ته چې خپل میرمنې په کور کې په کمرشکند ښکاري ټوپک وژلې و د اعدام سزا ورکول شوه. د دې قضیې موضوع سرنوال عصمت الله حنیف د یوې علني محکمې پر مهال وویل مجرم شاکر دوه میاشتې وړاندې خپل میرمن په ښکاري ټوپک وژلې ده او تر قتل وړاندې هم د خپل میرمنې سره د تاوتریخوالي ډېرې تجربې لرلې. سرنوال وویل قاتل روغتیایي ستونزې نه لري او په خپل جرم اعتراف کړی دی.
بل اخره پر نهمه د درې میاشتې د سعودي د نیوم کال د ورځې په دنه بجې پر شاوخوا مې د دوه میله کمشکن ټوپک واسطه په خپل کور کې په قتل ورسول.
څرنوال زیاته کړه قاتل خپل هم د ځان لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې ده. د وژل شوې میرمنې کورنۍ شاکر ته د اعدام د سزا په ورکولو خوشاله شوه. دوی ازادۍ راډیو ټول شاکر لور په لسګونو ځله وهلې او په مرګ وشلې وه. د وژل شوې ښځې پلار ګل ولي او د هغې ورور محمد همایون وایي څو ځله د خپل خور او لور لپاره د شاکر څخه چې قاتل یې د طلاق غوښتنه هم وکړه خو راځي نه سو او هغه یې ووژله.
وایي
او دا ټول کیسه په زیرو شوه
دا پوسټیک دی فوجیر دی دا هیڅ ژوند حق نه لري دا مې هیله ده چې سخترین جزا ورته ورکړل شي.
د قتل دغه پیښه دوه میاشتې وړاندې لشکرګاه ښار د طالبانو په نومرو کې رامنځته سوې ده. ویل کېږي د وژل شوې مېرمنې څخه دوه اولادونه هم پاته سوي دي. د دې علني محکمې په پای کې د ښاري محکمې رئیس قضاوتمن عبدالحلیم مسلم ویل دا چې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او د ځان دپاره یې د اعدام سزا غوښتنه هم کړې ده، نو د وژل شوې ښځې د کورنیو د غړو او د مذف څارنوال د غوښتنې سره سم د جزا د قانون د 315 مادې په اساس شاکر ته د اعدام سزا اوروي.
شته محمد شاکر د سرګل زوی د اقبال مسای د خپلې مېرمنې عابدې د ګلولي د لور د عمدي قتل په قضیه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې قانون د 215 مادې او د جزا قانون د نشکتې مادې په نظر کې نیولو او د یاد قانون د 315 مادې د هدایت په اساس فاشد مجازات یعنی اعدام په جزا محکوم شو.
د محکمې رسول د پریکړه ورستی نه ده. د قضیه دواړه غاړي دوه نورې محکمې هم په وړاندې لري او کولی سي په خپل وخت داوای کما کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مسله کې د ورستل ډیر مودې والنې محکمه ده چې مجرم ته د اعدام سزا اوروي. کتونکي وایي کچېرې په دې برخه کې محکمې چټکې اولنی پریکړې وکړي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو ته سخته سزا ورکړي، ډېر امکان لري چې د دغه ډول له حقه وژنو مخه ونیول سي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند څخه فرا ته د حکومت د اوبو انرژي او مالی وزیرانو نن د فرا ولایت څخه لیدنه وکړه. جزئیات د احمد شاه فطرت پر راپور کې واوري.
د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس او وکیلانو راغلو وزیرانو ته سختي خبرې وکړې او دوی فرا ولایت ته پنه پاملرنې تورن کړل. وکیلانو د اوبو او برېښنا او مالی وزیرانو څخه په کلک غوښتنه وکړه چې د فرا د بخش آباد د بند د پروژې او دغه ولایت د برېښنا د برابرولو لپاره هڅې وکړې. د دوی په خبره څواره په دې اکله ورسره ژمنه شوې خو یوه یې هم نه ده عملي شوې. په همدې حال کې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې څلور میاشتې وروسته به د بخش آباد د بند د رغولو کار پیل کړي. د هغه په خبره د امنیتي ستونزو له امله د دغه بند ډیزاین د لومړي قرارداد وخت پای ته رسیدلی او اوس دوی پر دوهم پړاو قرارداد باندې کار کوي.
پولیسان ما روان کردیم به تدارکات ملی که مجددن چون وقت تمام شده ما قرارداد تمدید
مر د بخش آباد د بند ډیزاین قرارداد دوهم ځل لپاره د تدارکات پروسې ته استولی ځکه د لومړي پړاو تاریخ ختم شوی و. وروسته تر قرارداد موږ هلته په ساحه کې یوازې ستاسو څخه امنیت غواړو او کار به پیل کړو. د فراه والي محمد آصف ننګ هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد د بند د رغول د پروژې امنیت په هر ممکن ډول باندې تامینوي. د والي په خبره اوس هم حاضر دی تر څو هلته په خپله لاړ شي او بند د وزیر سره د نږدې وګوري.
آزادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د روان کال په اوږدو کې په زراعتي محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. ناجیه صفی په دې اړه راپور راکوي.
بزګرانو ته د لازمو مشورو ورکول، د کرنیزو پلانونو جوړول او ورته نورې لارې چارې هغه عوامل دي چې په افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو عمده عوامل ګڼل کیږي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې بزګرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پام وړ کرنیز محصولات راټول کړي دي.
سږ کال کومې شمېرې چې لرو په فراه او نیمروز کې د هندوانې او خټکي د پام وړ محصولات په ګوتو کوي. همدارنګه په فراه کې د شنو خونو محصولات بې سابقې دي. که څه هم د تېرو کلونو په پرتله بازار ښه دی خو بیا هم بزګرانو ته د قناعت وړ نه دی او له دې امله ستونزې لري، خو د تېرو کلونو په پرتله ستونزې کمې دي.
د ښاغلي راشد په وینا چې په فراه ولایت کې په 1650 جریبه ځمکه کې شنې خونې موجودې دي چې 3500 بزګران پکې په دندو بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دا محصولات په هیواد کې ټولو ولایتونو او له هیواده بهر ایران، هند، ترکمنستان او پاکستان ته هم لیږل کیږي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې د کرنې د محصولاتو وده به د هیواد د اقتصادي ودې سبب شي.
کرنه او مالدارۍ رشد کوي، دغه په واقعیت کې یو زیات شمیر وګړي د افغانستان چې تقریبا په حدود 80% کې کیږي یا 15% کې دا په کرنه او مالدارۍ کې بوختي. بنان دغه معنا د اقتصادي ودې او پرمختیا ورکوي، ولی سهم د کرنه او مالدارۍ په زیاتیږي. عاید ملی لوړیږي، وخت چې عاید ملی لوړ شولو طبعا دغه په عاید سرانه مثبت اثرات چوي.
سره لدی چې د کرنی او مالداری وزارت په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو لزیاتوالي خبر ورکوي، خو یو شمیر بزګران شکایت کوي چې په هیواد کې خپل محصولاتو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نه لري او اوس هم لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
اول دې راپور سره روانه پښتو خبری مجله هم پای ته ورسیدله. بل خبری مجله مو درې ده چې سهر لیواله وړاندې کوي او هم د شیبا استودیو کې ده. مهرباني.
تشکر از شما قسیم سولمن. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز میشنوید که یک سناتور آمریکایی رها کردن افغانستان در این وضعیت از سوی کشورش را تراژدی خوانده است. نامزد وزارت دفاع افغانستان نتوانست از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد. این گزارش ها را در همین مجله شامگاهی بشنوید. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبری. یک سناتور برجسته امریکا می خواهد که اساکر موجود امریکایی در افغانستان فراتر از زمان تعیین شده در این کشور باقی بمانند. ولسی جرگه افغانستان نامزد وزیر دفاع را رد کرد و رئیس جمهور روسیه می گوید که روابط میان مسکو و واشنگتن در زمینه حصول اطمینان از ثبات بین المللی مهم است. تفصیل اخبار. جان مکین سناتور آمریکایی میگوید که سربازان باقی مانده آمریکا در افغانستان باید بیشتر از زمان پلان شده در این کشور حضور داشته باشند تا از پیشرفت طالبان جلوگیری نمایند. آقای مکین این سخنان را امروز در جریان بازدید از کابل به خبرنگاران گفت و افزود که نیروهای امنیتی افغان شجاعانه میجنگند، اما زیانهای سنگین را در میدان نبرد متحمل میگردند. ما نمی توانیم قربانی بدهیم و نمی توانیم دستاوردهایی را که با قربانی امریکایان و افغانهای شجاع حاصل شده از دست بدهیم. ما باید به حمایت از تلاشهای مردم افغانستان در زمینه دستیافتن به صلح پایدار ادامه دهیم. اطمینان حاصل کنیم که افغانستان بار دیگر به یک پناهگاه مسئول به تروریسم بین المللی مبدل نمی شود که به همه ما دموکراسی و صلح که به دست آمده تهدید ایجاد کند. نیروهای آمریکایی و سایر قوای بین‌المللی قبلا به نقش محاربویشان در افغانستان پایان داده و در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنند. تعداد نیروهای بین‌المللی در افغانستان الی پایان سال 2016 میلادی بیشتر کاهش خواهد یافت، اما سناتور مکین گفت که هر نوع کاهش عساکر باید با در نظر داشته شرایط صورت بگیرد. نامزد وزیر دفاع افغانستان نتوانست که رأی اعتماد از ولسی جرگه کسب کند. محمد معصوم استانکزی در اجلاس امروز ولسی جرگه نخست برنامه کاریش را تشریح کرد و سپس در مجلس رأیگیری آغاز شد. از میان 213 تن از وکلای حاضر 107 تن به نامزد وزیر دفاع رأی رد و 84 تنشان رأی موافق دادند. آقای استانکزی دومین نامزد وزیر دفاع است که از سوی ولسی جرگه رد می شود. جزئیات بیشتر در جریان همین مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان خواستار ارائه وضاحت از سوی نهادهای امنیتی این کشور در خصوص رویداد اخیر در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک شد. این خواست را ولسی جرگه در پی کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز مطرح میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه کشتار پلیس محلی توسط مخالفین مصالح دولت را محکوم کرده به کمیسیونهای امنیت داخلی و دفاعی این جرگه وظیفه داد تا چگونگی این رویداد را بررسی نمایند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید اطلاعات را در ارتباط به فروش سلاح و مهمات نیروهای امنیتی افغان به جنگجویان مسلح دریافت کرده است. سید میثم احسانی معاون این شبکه امروز در یک نشست خبری در کابل ادعا کرد که برخی مقامات امنیتی در بدل دریافت پول سلاح و مهمات را در اختیار مخالفین مسلح دولت قرار میدهند. نهادهای امنیتی افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که میتواند در صورت همکاری تهران بررسیش را در مورد این ادعاها که ایران مخفیانه برای ساختن بم اتم تلاش میکند الا ماه دسامبر تکمیل نماید. یوکیو آمانو امروز در ویانا پایتخت اتریش گفت فکر میکند که لاخر سال خواهند توانست تا یک گزارش در زمینه ارائه وضاحت پیرامون مسائل مرتبط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران را نشر کنند. ایران این ادعاها را رد میکند که گویا این کشور در جستجوی ساختن بم اتم است. تهران از دادن اجازه دسترسی به مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات نظامی ایران خودداری کرده است، اما نو این سخنان را پس از بازگشت از ایران گفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روابط میان مسکو و واشنگتن در زمینه حصول اطمینان از ثبات بین المللی مهم است. پوتین در یک پیام تبریکی به رئیس جمهور اوباما به مناسبت 4 جولای روز استقلال امریکا گفت که با وجود اختلافات میان دو کشور، روابط روسیه و امریکا در راستای حصول اطمینان از ثبات و امنیت در جهان یک فاکتور حیاتی است. اما وی افزود که هر دو کشور باید گفتگو یا دیالوگ را به اساس برابری و رعایت منافع یکدیگر انجام بدهند. و کمپاین ها در یونان در آستانه رواندازی همپرسی در این کشور توقف داده شده است. رای دهنده ها فردا در یونان در این مورد در همپرسی اشتراک می کنند که آیا حکومت با شرایط بهتر قرض دریافت کند و یا رهبری جدید روی کار آید. حکومت چپگرای صدر اعظم الکسیس سیپراس 24 ساعت پیش از همپرسی بر راپیمایی های سیاسی و نظرسنجی ها تحریم وضع کرده است. سیپراس وعده کرده است که پس از 6 سال بحران اقتصادی در یونان از شدت اقدامات سخت گیرانه مالی میکاهد. به روز جمعه دو گرد همایی در آتن پایتخت یونان برگزار شد که در آنها حامیان الکسیس سیپراس و گروه رقیب اشتراک کرده بودند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه مجله خبری با همکارم سحر لیوال باشید.
با سپاس از ستار فروغ برای پیشکش تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. جان مکن سناتور آمریکایی ترک کردن افغانستان در وضعیت کنونی از سوی کشورش را تراژدی می‌خواند.
I think the most serious mistake that the United States could make would be to have a calendar-based withdrawal. That would be a tragedy.
ولسی جرگه افغانستان رویداد ولسوالی جلیز ولایت میدان وردک را که به کشته شدن چندین پلیس انجامید ناشی از غفلت نهادهای امنیتی میداند.
غفلت ارگانهای امنیتی جدتاً قابل بازپرس هست. کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی دقیقاً این را بررسی بکنه.
رئیس ولسی جرگه بود. شماری از فعالان مدنی میگویند تعداد از مقام‌های بلندرتبه امنیتی سلاحشان را به فروش می‌رسانند. نامزد وزارت دفاع افغانستان نتوانست از ولسی جرگه رأی تایید به دست بیاورد. برخی از وکلا دلیل آن را چنین می‌خوانند.
دلیل رأیش نمی بود که مسائل سیاسی و فراق قومی بود. امروز رأی که بود سیاسی و قومی بود به خاطر مسلک و به خاطر خوب بودن و پاک بودن نبود.
سایر گزارش ها را هم دنبال می کنیم. با ما باشید. ساعت 6:38 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. جان مکن سناتور آمریکایی میگوید رها کردن افغانستان در این وضعیت یک تراژدی بزرگ خواهد بود. آقای مکن این اظهارات را امروز در یک نشست خبری در کابل مطرح کرد. این در حال است که نظر به گفته‌های قبلی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تمامی عساکر نظامی آمریکا در اخیر سال 2016 میلادی به حفاظت سفارتخانه‌ها و قنسولگری‌های آمریکا در افغانستان محدود خواهد شد. تمیم اخگر در این مورد بیشتر جزئیات می‌دهد.
موجودیت گروه دولت اسلامی، سقوط برخی از مناطق غربی و شرقی افغانستان به دست طالبان و نفوذ جنگجویان خارجی در این کشور سناتوران آمریکایی را نگران ساخته است. سناتور جان مکین از امریکا می خواهد تا افغانستان را در این وضعیت ترک نکند. آقای مکین روز شنبه در سفرش به کابل گفت درگیری های کنونی میان طالبان و گروه دولت اسلامی برای کوتاه مدت مفید است، اما در دراز مدت این مسئله به یک تهدید مبدل خواهد شد. وی می گوید سقوط برخی مناطق غربی افغانستان، انتقال اسلحه ایران به طالبان و پدیده جدید ظهور دولت اسلامی مرا عمیقا نگران ساخته و ترک نمودن افغانستان از سوی امریکا بر اساس برنامه قبلی یک اشتباهی بزرگ و یک تراژدی خواهد بود. آقای مکین افزود افزایش حملات طالبان نشان می دهد که آنان هنوز هم توانایی قابل ملاحظه دارند، اما در عین حال وی از مبارزه نیروهای افغان در برابر دشمن ستایش کرد. بر اساس گفته های قبلی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اخیر سال 2016 میلادی حضور نیروهای آن کشور به حفاظت سفارتخانه ها محدود خواهد شد. پیش از این وزیر دفاع آمریکا خواهان ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان شده است. از سوی هم سناتوران آمریکایی با اشاره به وضعیت موجود گفتند که آمریکا نباید در حال حاضر دستاوردهای 13 ساله و قربانی هزاران عسکر افغان و آن کشور را با ترک یکبارگی متضرر سازد. در این حال عبدالقادر زازی وطن دوست عضو کمیسیون بین‌المللی ولسی جرگه افغانستان هم تایید میکند که وضعیت کنونی این کشور نیازمند ادامه حضور نیروهای آمریکایی است. وی می گوید وزیر دفاع امریکا زمانی که برای گرفتن رأی اعتماد به کنگره آمد گفت که به دوام جنگ در افغانستان بازنگری خواهد کرد، و اکنون که جان مکین این حرف را می زند و ابراز نگرانی می کند، به نظر من به سلسله همان اظهارات است. سناتور جان مکین در این سفرش با رئیس جمهور غنی نیز دیدار کرده و بر حمایت و همکاری دوامدار ایالات متحده آمریکا و کنگره آن کشور با افغانستان اطمینان داده است. اما حکومت افغانستان همواره تروریسم و افراطیت را یک خطر منطقوی خوانده و بر مبارزه گسترده علیه آن تاکید نموده و از جامعه جهانی خواسته است تا بیشتر بر تجهیز و قوت بخشیدن نیروهای افغان توجه کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید نهادهای امنیتی در رویداد ولسوالی جلدیز ولایت میدان وردک غفلت کردند و باید مورد بازپرس جدی قرار گیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی این اظهارات را امروز در بحث‌های آزاد این جرگه که بیشتر به چگونگی واقعه جلدیز اختصاص یافته بود بیان کرد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که همکنون عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی جلدیز ولایت میدان وردک جریان دارد. در حمله مخالفان مسلح بر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک چندین پلیس کشته شدند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از درگیری‌های شدید و کشته شدن چندین پلیس محلی از سوی مخالفان مسلح در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک، اکنون ولسی جرگه میگوید که نهادهای امنیتی به خاطر غفلت در این رویداد باید مورد بازپرس قرار گیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این رویداد را تقبیه نموده، گفت که باید این موضوع در کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه به گونه لازم بررسی شود.
غفلت ارگان‌های امنیتی جدن قابل بازپرس هست. کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی جدن این موضوع را با مسئولین امنیتی در میان گذاشته دقیقاً این را بررسی بکنه.
طالبان مسلح پنجشنبه هفته گذشته از چندین استقامت بر ولسوالی جلریز میدان وردک که ولایت همجوار با کابل می باشد حمله کردند. بر بنیاد گزارش ها مهاجمان به شکل گروهی حدود 40 پلیس محلی را کشتند، برخی آنان را سر بریدند، چشم های شمارشان را کشیدند و دست و پای چندین تن آنان را بریدند. پس از این رویداد محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه در خبرنامه از تأخیر در اعزام نیروهای کمکی به ولسوالی جلریز انتقاد کرده و خواهان تحقیق در زمینه شد. کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک خشم نماینده های مردم در ولسی جرگه را نیز برانگیخته است. محمد عارف رحمانی و امیده اکبری دو وکیل در ولسی جرگه رویداد ولسوالی جلریز را توطئه و جنگ سیاسی می خوانند. در این حال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که مخالفان مسلح به گونه گسترده بر پسته های امنیتی در جلریز عمله کرده، اما اکنون عملیات تصفیوی به هدف سرکوب آنان ادامه دارد. همزمان با این حیات الله عیاد ولی میدان وردک می گوید که نیروهای امنیتی که از 12 پسته امنیتی عقب نشینی تکتیکی کرده بودند، روز شنبه دوباره این پسته ها را تصرف کردند.
امروز 12 پسته که ما از او قوت های خود را عقب نشینی کرده بودیم، پس 3 ساعت پیش قوت های ما تمام پسته هایی که زیر خطر نفوذ مخالفین بود اونا را پس تسخیر کردیم.
ولسوالی جلریز در غرب کابل موقعیت دارد و از پایتخت 60 کیلومتر فاصله دارد. آگاهان و امور نظامی میگویند که حکومت قادر به تامین امنیت مناطقی که در چند کیلومتری پایتخت قرار دارد نیست و ناامنی‌ها در همچون مناطق میتواند تهدید جدی به کابل باشد.
شنیدید که رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی در رویداد ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک غفلت کردند و باید مورد بازپرس جدی قرار بگیرند. در این حال شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر و شماری از فعالان مدنی میگویند که تعدادی از مقامهای بلند رتبه امنیتی سلاح خود را بر مخالفین مسلح دولت میفروشند. آنان با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌های اخیر در کشور، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که باید هر چیز زودتر جلو این کار گرفته شود. اما وزارت دفاع افغانستان بارد این مسئله می گوید به هر سرباز به اساس فرم سلاح توزیع می گردد و امکان فروشان وجود ندارد. زکی حکیمی و گزارش در این مورد.
در حالی که مقامات امنیتی از کمبود سلاح و تجهیزات شکایت می کنند، برخی از فعالان مدنی می گویند معلومات در دست دارند که سلاح‌های نیروهای امنیتی افغان توسط شماری از مسئولان آنان به فروش می رسد. اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر و شماری از فعالان مدنی روز شنبه طی نشست خبری وضعیت امنیتی کشور را نگران کننده خوانده می گویند این ناامنی سرنوشت مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. سید میثم احسانی معاون شبکه میگوید وضعیت امنیتی به علت استفاده مخالفین مسلح از سلاح سنگینی که به گفته وی از سوی مسئولان امنیتی بالای آنان به فروش میرسد وخیم شده است.
اطلاعاتی که به دست ما و دلیل نشان بده امروز از طریق برخی از سران ارتش یا نیروهای امنیتی مهمات و سلاح از آدرس نیروهای امنیتی به مخالفین مسلح به فروش میرسد، این چیزی است که شدیداً مورد نگرانی ماست و در این قسمت ما خواستار وضاحت بسیار کافی و
آقای احسانی میگوید که نیروهای امنیتی برای مهار کردن حملات مخالفان مسلح اقدامی به موقع نکرده و هماهنگی لازم میان مرکز و نیروهایی که در ولایات فعالیت دارند وجود ندارد. از سوی دیگر شماری از اعضای این شبکه و تعدادی از فعالان مدنی میگویند که اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت نیز تاثیر منفی بالای امنیت کشور گذاشته و هیچ کس خود را در قبال وضعیت فعلی مسئول نمی‌داند. اما وزارت دفاع افغانستان فروش سلاح از سوی نیروهای امنیتی را بالای مخالفین مسلح دولت تبلیغات دانسته و آن را دور از واقعیت می‌دانند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت سلاح بر اساس ثبت و راجستر بالای نیروهای امنیتی توزیع شده و آنان مکلف و پاسخگویی در مورد سلاح‌هایشان میباشند.
برای هر سربازی که در وزارت دفاع تفنگ داده میشود آن مال شخصیش نیست که بالای مخالفین بفروشد. وقتی یک تفنگ را درک میشود از او تحقیق میشود، سرانوالی و حقوق از وی میپرسد، به محکمه معرفی میشود، حبس میشود و به وی جزا داده میشود. بنابراین این سخنان که اساکر ما برای مخالفین تفنگ می فروشند به اساس است و من آن را کاملا رد می کنم.
وزارت داخله افغانستان تا حالا در این مورد اظهار نظر نکرده است. این در حال است که مخالفین مسلح دولت نسبت به هر زمان دیگر حملاتشان را بیشتر ساخته و توانستند برخی از ولسوالی ها را نیز در کنترل خود درآورند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
معصوم ستانکزای نامزد وزارت دفاع افغانستان نتوانست از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد. در اجلاس امروز ولسی جرگه نصاب مجلس 213 نفر بود و آقای ستانکزای فقط 84 رأی تایید و 107 رأی رد به دست آورد. در این حال برخی از وکلا در ولسی جرگه دادن رأی عدم اعتماد به نامزد وزیر دفاع را برخورد سیاسی و قومی با وی می‌دانند. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش دارد.
در حالی که موجودیت وزیر دفاع در کاهش نامنی‌های افغانستان مهم خوانده می‌شود، اما بیشتر اعضای ولسی جرگه برخلاف توقعات مردم و برخی از کارشناسان به نامزد وزارت دفاع رأی رد دادند. در اجلاس عمومی روز شنبه محمد معصوم ستانکزای به تشریح برنامه‌هایش پرداخت و بعداً در یک رأی‌گیری با کسب رأی کمتر از 50.1 نتوانست حیث وزیر دفاع افغانستان تایید گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از پایان رأی‌گیری از حکومت خواست تا فرد دیگر را به حیث نامزد وزیر دفاع به این جرگه معرفی نماید.
محترم محمد معصوم ستانکزای با کسب 84 رأی تایید نتوانستند مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیره. به این اساس از جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که کسی دیگری را به صفت کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه به اسرع وقت به معرفی بگیرند.
در اجلاس عمومی روزشان به ولسی جرگه تعداد وکلای حاضر در مجلس 213 نفر بود که محمد معصوم ستانکزای می توانست با به دست آوردن 107 رأی تایید به حیث وزیر دفاع انتخاب گردد. آقای ستانکزای پیش از این به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کار کرده و اخیراً از سوی رئیس جمهور غنی به حیث نامزد وزیر دفاع معرفی گردید. محمد معصوم ستانکزای هفته گذشته هم را با نامزد بانک مرکزی و دوز و شورای عالی سر محکمه به ولسی جرگه معرفی گردید. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از این جرگه تقاضا کرد تا هر چه زودتر برای آنان رأی تایید بدهند. پیش از این شهر محمد کریمی لوی درستیز قبلی وزارت دفاع نیست که به حیث نامزد وزیر دفاع از سوی حکومت معرفی گردیده بود، نتوانست رأی تایید از سوی ولسی جرگه را به دست بیاورد. اعضای ولسی جرگه در خصوص دادن رأی عدم اعتماد به نامزد وزیر دفاع نظریات مختلف ارائه می کنند. برخی از وکلا نداشتن تخصص نظامی، عدم کارایی و در دوره سرپرستی در تامین امنیت و موارد دیگر را از دلایل عمده ندادن رأی اعتماد اعضای این جرگه به آقای ستانکزای می دانند. اما برخی دیگر از اعضای این جرگه به این باورند که علت رد محمد معصوم ستانکزای مسئله سیاسی و قومی بوده است. عبدالقادر زازای وطن‌دوست یکی از این وکلا:
واضح معلوم از دلیل ردش همین بود که مسائل سیاسی و فراق قومی بود. امروز رأی که بود این سیاسی و قومی بود، وی به خاطر مسلک و به خاطر خوب بودن و پاک بودن نبود.
نامزد وزیر دفاع اسوی ولسی جرگه در حال رد می‌گردد که درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در چندین ولایت کشور ادامه داشته و برخی ولسوالی‌ها به دست مخالفان مسلح سقوط کرده است. گزارش‌ها می‌رسانند که در این درگیری‌ها تلفات زیادی به نیروهای افغان وارد شده و در چنین وضعیت نبود وزیر دفاع یک مسئله نگران کننده خوانده می‌شود. کارشناسان افغان نیز وضعیت کشور را بحرانی خوانده و موجودیت وزیر در این وزارت را یک ضرورت جدی می‌دانند. آنان تاکید میکنند که باید به این مسئله توجه جدی صورت گرفته و حکومت تلاش نماید تا کشور را از این بحران بیرون سازد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 میشنوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که این وزارت نصاب تحصیلی را در افغانستان یکسان میسازد و نهادهای تحصیلی که با معیار برابر نباشند از سوی حکومت حمایت نخواهند شد. عبدالرحیم حسینیان مشاور ارشد این وزارت امروز در نشست در کابل روی معیاری شدن مؤسسات خصوصی تحصیلات عالی در کشور تاکید کرد. در این حال کارشناسان افغان میگویند که از مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان باید به گونه درست مدیریت شوند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معیاری نشوند و نصاب دولتی را عملی نکنند سوی این وزارت، بسته خواهند شد. عبدالرحیم حسینیان، مشاور ارشد وزارت تحصیلات عالی، هرچند فعالیت شماری از نهادهای تحصیلی را در کشور می ستاید، اما می گوید که زمان آن است تا این نهادها برابر با نصاب تحصیلی پوهنتونهای دولتی و معیارهای جهانی آموزش دهند. او این سخنان را روز شنبه در مراسم بزرگداشت از ششمین سال فعالیت مؤسسه تحصیلی غرجستان بیان کرد.
در راه رشد و ترقی تحصیلات عالی، معیاری سازی و نصاب یکسان تحصیلی حرکت نموده، تلاش ما برای معیاری شدن عرصه تحصیلات عالی و توسعه علم و دانش در کشور ادامه دارد.
پیش از این از کارکرد بسیاری از نهادهای تحصیلی خصوصی شکایت‌های وجود داشته است و حتی شماری از محصلین گفتند برخی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برنامه پوهنتون به منبع درآمد پول مبدل شده است. از سوی دیگر انوارالحق احدی، وزیر کابینه حکومت پیشین و یکی از استادان پوهنتون کارلتون آمریکا، از مدیریت نادرست در بخش تحصیلات عالی در افغانستان انتقاد می‌کند. او می‌گوید حکومت افغانستان باید نهادهای تحصیلات عالی افغانستان را با معیارهای جهانی برابر سازد و به گفته وی مؤسسات تحصیلات عالی نباید عوام فریبی بکنند. آقای احدی همچنان می‌گوید که در مؤسسات تحصیلات عالی نباید معیار تنها توزیع سند فراغت باشد و با سرنوشت جوانان بازی شود.
ما نمی‌تونیم تنها به اتفاق کنیم که کس شهادت نامه از یک مؤسسه تحصیلات عالی با حوادث دینی که داره راستی با دنیا رقابت کردن نمی‌کنه. پوهنتون‌های خصوصی نباید فقط مؤسسات تجارتی باشد. هر وقتی که یک اداره نو میایه، اونا فکر می‌کنن که ضرورت دارن که از اسف شده. بسیار می‌ترسم که خدا نخواسته دموکراسی با یک عوام فریدی و دیموگیری بدل شود.
شماری از محصلان به این باورند که افغانستان پس از رژیم طالبان از نظر کمی در بخش تحصیلات عالی خوب درخشیده است، اما از لحاظ کیفی در این عرصه پیشرفت‌های خوب صورت نگرفته است. آنان می‌گویند با وجود سرازیر شدن میلیون‌ها دلار کمک جهان در بخش نظام تحصیلی افغانستان، سیستم درسی معیاری نشده و استادان در نهادهای تحصیلی با روش کهنه و غیر معیاری تدریس می‌کنند. به گفته آنان در نهادهای تحصیلی خصوصی نیز روند تحصیلی بهتر از نهادهای دولتی وجود ندارد. نبود برنامه‌های منظم درسی، عدم موجودیت مواد درسی لازم و تدریس از سوی استادان بی تجربه از مشکلات عمده در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور خوانده می‌شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج بشنوید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید در سال روان محصولات زراعتی در این کشور رشد چشمگیری داشته است. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال جاری دهقین از تربوز، خربوزه، گندم و زعفران حاصل برداری خوبی کردند. بیشتر در گزارش از فرشتن ندا بشنوید.
ارائه مشوره لازم برای دهقین، تنظیم برنامه‌های زراعتی، مساعد بودن اقلیم، افزایش آب و وقایع مزارع از امراض از عوامل عمده افزایش محصولات زراعتی در افغانستان خوانده می‌شود. لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که امسال حاصلات تربوز، خربوزه، گندم، زعفران و محصولات سبزخانه‌ها افزایش یافته است. آقای راشد همچنان گفت بیش از 310 هزار تن تربوز و خربوزه امسال از مزارع حاصل برداری خواهد شد.
امسال آماری که ما به دست داریم رشد چشمگیر محصولات تربوز و خربوزه را در ولایت فرا و نیمروز نشان میده و همچنان محصولات سبزخانه ها یا گرین هاوس ها در ولایت فرا بی سابقه است. الحمدلله که بازار خوب فروش هم نسبت به سالهای گذشته است. بازار قناعت بخش نیست، یعنی دهقین از این ناحیه مشکلات خود دارن ولی نه به تناسب سالهای گذشته. تازه ترین اطلاعی که از ولایت بلخ داریم این است که از مزارع زعفران به طور بی سابقه تقریبا 20 کیلوگرم زعفران حاصل
با گفته آقای راشد در ولایت فرا 1650 جریب زمین سبزخانه موجود است که 3500 دهقان در آن مصروف بوده و روزانه تا 800 تن محصولات از این سبزخانه ها به دست می آید. مقامات وزارت زراعت و مالداری می گویند این محصولات به تمام ولایات کشور و به کشورهای ایران، هندوستان، ترکمنستان و پاکستان صادر شده و قرار است به امارات متحده هم فرستاده شود. در همین حال شماری از تحلیلگران اقتصادی میگویند افزایش محصولات زراعتی باعث رشد صادرات و تقویت اقتصاد کشور میگردد. تاج محمد اکبر، یک تن از این تحلیلگران، در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر محصولات زراعتی افزایش پیدا میکنند، در اینکه این باعث افزایش عایدات
اینمی 85 یا 80 فیصد نفوس میشد. بنابراین سطح معیشتی از اینا بلند میره. از طرف دیگر افزایش محصولات زراعتی باعث تعویض واردات میشه. مثلا وقتی که محصولات زراعتی افزایش پیدا میکنه باعث رشد و انکشاف اقتصاد یک مملکت میشه. این باعث انکشاف صادرات هم در مملکت شده میتونه. این هم خود از این به اصطلاح یکی از موضوعات بسیار عمده است.
به گفته آقای اکبر به خاطر رشد بیشتر محصولات زراعتی در کشور باید زیربناها تقویت گردد و خدمات بهتر در بخش زراعت عرضه شود. بانک وزارت زراعت مالداری از افزایش چشمگیر حاصلات زراعتی در کشور خبر می دهد، اما دهقین همواره شکایت می کنند که مارکت فروش برای محصولات زراعتی وجود نداشته و آنان هنوز نیز با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. از سوی هم برخی از تحلیلگران می گویند که حکومت در کنار رشد محصولات زراعتی باید زمینه بازاریابی خوب را نیز برای محصولات زراعتی در داخل و خارج کشور فراهم سازد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده های ارجمند، خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه خبری امروز رادیو آزادی در اینجا به پایان می رسد. سال لیوال با شما خدافیزی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.